په زینغړونو مخېستل شرم بولي. که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي.
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نور وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. له بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پېښولی شي. هغه کسان چې د همداسې وضعیت کې مخ کېږي، دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې مېرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحت د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زېږولی شي؟
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کېدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قائل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخي او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په خپل ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینه وو ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، ستړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي، هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې لپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهوو له خوا نه شروع شي، یا په نارینهوو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وشي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنې او ناستې او خبرې وشي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وشي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیته.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت، د ښځینه وو تر څنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري، باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی شي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځته راسي، وضعیت را بدل شي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه‌اوریدونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو. او
اوس پام کوي ګډ وډو خبرونو ته، نه تاکان
پنبه ګل چکا
او چمبر خیال نسواری. لند خبرونه دغه دي:
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولای چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پېښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کېنولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډیر کسان پکې ژوبل شول. خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه حالت ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼ میشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نه شم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاس ته نه دي راغلي او په دې اکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا 40 کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو. ورته وایه کنه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
واله کواده ورېدل، دغه شیان راوړه.
تاته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسو به م راسره وخورئ.
ټیپسیانې مستې او پینی دیم راوړي، ځینې به کمزور کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یوسې وروره،
دغه دی د پیسو بلمو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل عجیب مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.